السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د مئی د میاشتې 12 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ویډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمیر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ اونیز پروګرام روښانه مستقبل لرو. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاتې ده. افغان ولسمشر باید د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزې په لټ کې نوی یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو د ټولو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي له ایران سره تجارت وکړي هیواد به یې مخه ونه نیسي. او سم تفصیل د افغانستان او پاکستان ترمنځ تورخم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاتې ده. د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ته وویل اوس مهال پر دې لاره هیڅ ډول تګ راتګ نشي کېدای. دا پوله له هغه وروسته وتړل شوه چې د پاکستانیو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ پر دې پوله د ازغن تار لګولو او تعمیراتي کار پر سر لانجې راپورته شوه. د مشال ریډیو خبریال وایي د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتي ځواکونو ټینګونه درولي او عسکري ځای پر ځای کړي او درنې وسلې ورسره ښکاري. د پوله د بندېدو له وجې په سلګونو خلک جمعتونو او شاړو میدانونو کې پراته دي. یو کس نن مشالې ډوته ول
زما سره مریضان سره ډېر سخت مریضان دي. مرنه ورور د توان لرو چې برته پېښور ته ولاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې یو. د شپې مې په سړک پر غاړه تیره کړې ده. زموږ د حکومت څخه دا خواهش دی خپل مشکلات سره خلاص کړي زموږ لارې خلاص.
پاکستان او افغان چارواکي به نن یو ځل بیا د دې مسلې پر سر له یو بل سره خبرې وکړي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانیسته کیږي. په دې پرانیستونکو غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د یو لوړ پوړي پلاوي په ملتیا د تاجکستان پلازمېنې دوشنبه ته تللی. په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب اجرایي رئیس عبدالله عبدالله کوي. د نوموړي مرستیال ویاند جاوید فیصل بیګا مشال ریډیو ته وویل
دا پروژه نه تنها دا چې افغانستان ته صادق انتقالوي، پاکستان اړ دی چې افغانستان ته هر کال د دغه پروژې له خاطر څخه هر یو کال 50 میلیون ډالره په کلنی ډول باندې حق لوبر ورکړي. د افغانستان لپاره یو څه
د کاسا زر پروژه د افغانستان له 23 ولسوالیو او 6 مرکزي او 6 ولایتونو تیریږي. په دې پروژه کې به له قرغیزستان او تاجکستان په 1500 میګاواټه بجلی کې 300 افغانستان او 1000 پاکستان ته ورکول کیږي. پر دې پروژه 1.5 ارب ډالره خرڅ راځي. ګومان کېږي چې په پاکستان کې یو کس له نورو سړیو سره د تعلق درلودلو په تور 3 میرمنې وژلې دي. پولیس وایي دا پېښه د چهارشنبه په ورځ د پنجاب صوبې د فیصل آباد په بلوچستان سیمه کې شوې ده. په وژل شوو میرمنو کې د دې کس خپل ښځه، خواښه او یوه ترله شامل ده. د پولیسو په وینا د میرمنو وژونکو دا کار د دوو نورو کسانو په مرسته کړی. د پولیسو ځای مشر مشتاق احمد ډي پي خبري ایجنسی ته ویلي چې دا وژنو د وژنې د عزت په نامه شوي او دوی د وژونکو په لټه کې دي. د کورمه ایجنسی په پاره چنار کې لاملیتی ځواکونو سره په نشته کې 4 مظاهره چان وژل شوی دي. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ سوي چې په کې 1 لس کسان ټپیان هم دي. د احتجاج د تحریک حسینی لخوا کورمه ته د ځینو شیعه مشرانو پر تک د بندیز پر ضد روانو. د تحریک مشر مولانا منیر حسین نن مشال ریډیو ته وویل
دوی مونږ ګلای وروالي مو پر امن احتجاج شکل کې روټ ته روتلو شي. هغه کې 4 کسان په شهادت ورسېدل، 11 کسان زخمیان شول. سهیل شریف صاحب نه دغه غوښتنه کوو او وزیر اعظم صدر نه او بیا کور کمانډر نه دغه غوښتنه کوو چې موږ کوم ظلم وشوي دغه ظلم پښتنه دی وشي.
د کورمه پولیټیکل انتظامی چارواکو مشالې ډوته چې په ویل چې دوی په دې اړه خبرې نشي کولای. نن له پېښور د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی ته پراته محلکه زمینی ټاکنې ترسره کیږي. د سیاسي ګوندونو په ګډون ټول 14 امیدواران په دې ټاکنه کې برخه اخلي. دغه چوکۍ د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې ایم پی ارباب اکبر حیات تر مرګ وروسته خالی شوې وه. د رای چولو لړۍ نن سهار 8 بجې پیل شوې ده او د مازیګر تر 5 بجو پورې به دوام ولري. د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید یو پولیس وژلې او 9 نور ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د غنیخیل ولسوالۍ روغتون ته څیرمه د سیمه ییزو پولیسو پوستې تر څنګ برید وسو. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي خبریالانو ته وویل په پېښه کې یو پولیس وژل شوی او 9 ولسي وګړي ټپیان شوي دي. خو د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د پېښې له ځایه د ننګرهار مرکزي روغتون ته 10 زخمیان او 1 مړی وروړل شوی دي. د پېښې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د ننګرهار مطبوعاتي دفتر دعوه کوي چې نن شاوخوا 10 بجې د پیچوګرام ولسوالۍ د زرمه خیلو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو نومول شوی ولسوال امین جان په هوایي برید کې وژلی او ساتونکی ورټپي کړی دی. افغان ولسمش مشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد مبارزه په لړ کې نن یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. جمهور ریاست په یو بیان کې ویلي شاغری غنی به د اداري فساد سره د مبارزه په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان لیدلوري او د افغان حکومت هڅې بیان کړي. له اداري فساد سره د مبارزه نړیوال کانفرنس د برتانیې په مرکز لندن کې جوړ شوی چې موضوع یې له اداري فساد سره نړیواله مبارزه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د بانکونو جکپړو مشرانو ته ویلي که څوک غواړي چې له ایران سره تجارت وکړي هیواد به یې مخه ونه نیسي. جان کیری د اروپایي بانکونو مشرانو ته نن په لندن کې وویل که چېرته پور ورکوونکي له قانوني اصولو سره سم له ایران سره سوداګري کوي جرمانه به نسي، ځکه چې له تهران سره د نړۍ د پیاوړو هیوادو د تړون له مخې پر تهران اکثر نړیوال لګیدلې بندیزونه لرې سوي دي. د برتانیې د اکثرو بانکونو مشرانو د نورو اروپایي هیوادو له رئیسانو سره په دې غونډه کې ګډون کړی و. جان کیری وویل بانکونه باید یوازې له هغو ایرانیانو سره سوداګري ونه کړي چې امریکا بندیز پر لګولی دی، لکه هغه کمپنۍ چې د ایران له پاسداران انقلاب ډلې سره اړیکې لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار آلوده یا ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پروت دی. په دې ځای کې په اوړي کې په میاشتو میاشتو د خاورو بادونه وي. د نړۍ څلور نور ښارونه چې هوایي ډېره ککړه یا آلوده ده ټول د هند دي، چې پکې ګوالیار، الہ آباد، پټنا او رایپور شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2008 او 2010 کلونو ترمنځ د نړۍ د ککړتیا لودګي کچه 8% خراب شوې ده. WHO وایي چې هر کال د هوا د ککړتیا له امله 70,000 کسان مري. خبرونه پای ته رسیدل او سمرې فاتنجوم د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوې معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخستل کیږي او په 1.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.95 روپۍ. یو پاؤنڈ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.45 روپۍ او په 28.50 روپۍ. یو ریال په 28.02 روپۍ اخستل کیږي او په 28.08 روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.53 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.68 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 2.88 خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې وینا تر مخه سباله په پېښور، بنو او کوټه کې د تیز باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 وي او کم نه کم 22 وي. بنو کې 8 او شل او کوټه کې 15 او شل به وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل او د کرنسی او بیو د موسم حال مولا رفت انجم نو واوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستانیو او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د کانټتار لګولو په سر د لانجې لامل د تورخم دروازه نن په دریم او ورځ هم تړلې پرته ده. خلکو ته څه مشکلات دي؟ بلخوا په کورمه کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهره چیان وژل شوي دي. معلومات درکوو. د فاربنو فاریابو سیمې اوسیدونکي وایي چې مخکې به یې ګڼ شمېر ستونزې لرلې، خو اوس د ګورنر پښتونخوا د نوي اقدام وروسته خوشبینه دي. دا بخنه غواړو د داریو بسیمه اوسیدونکو په 19 پروگرام روخانه مستقبل کې درته په باجوړ کې د یتیمانو لپاره د کارتون کې یو تنظیم د هلو زلو حال درکو.
چیرته یتیم ماشوم بو مداغه سره مې په زړه کې ډېر زیات همدردي و چې خدای می خیال نو غوښنه چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلیږي. رورو دا مینه سی واقع دله
لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خیبر ایجنسی انتظامی چارواکی وایي چې په تورخم پوله د پاکستان او افغانستان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو او تعمیراتي کار په سر کړکیچ برقرار دی او نن په درېیم ورځ هم د تورخم دروازه د هر قسمه تګ را تګ لپاره تړل شوې ده. د دروازې د بندېدو له امله افغانستان ته تلونکي مسافر د ستونزو سره مخامخ دي او په تورخم کې ټول سرکاري دفترونه او کاروباري مرکزونه هم تړلي پراته دي. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وایي چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د خاردار تار لګولو تعمیراتي کار په سر راپورته شوې لانجې له کبله نن په درېیمه ورځ هم د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د تورخم بازار په مکمله توګه بند دی. د کاسټم کلیرنګ دفترونه، د رهداري کارډ جاري کولو نادره دفتر، هوټلونه او امپورټ اکسپورټ کار هم بند شوی دی. د تورخم چارواکی وایي چې پرون تر ماښامه پورې په تورخم کې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ درې ځل خبرې اترې وشوې، خو تر دې دمه یې څه نتیجه نه ده رابرسېره شوې. د تورخم دروازې دواړو خواو ته امنیتی ځواکونو ټینګونه ودرولې دي او نفری هم زیاته کړې ده چې سپکې او درنې وسلې ورسره لیدل کېږي، خو د دې باوجود ځینې کورنیو ته د خپلو مړو افغانستان ته د وړو اجازه ورکړای شوه او د لوړګی نه تر تورخم پورې د مالونو نه ډک ګاډي هم ولاړ دي چې په دې کې سبزی، میوه او نور خوراکي توکي په خرابېدو دي. او زیاتره افغان وګړي د لوړګی په جمعتونو او مارکیټونو کې دیره شوي دي چې اکثره پکې ناروغه کسان دي او د تورخم دروازې د خلاصېدو په انتظار دي. په دې کسانو کې د اورزګان ولایت عبید الله هم شامل دی او مشال ریډیو ته وایي:
مرد ډېر مشکلات سره مخ ته مرد حکومت او د خیره موسسو سم دا خواهش دي چې ورور مرد لار خلاص کړي. زموږ کوم ورور ګناه ده چې مرد تر دغه کیږي. زما سره مریضان سره ډېر سخت مریضان دي. مرد ورور دې توان لري چې برته پېښور ته لاړ شو او نه د لارې په دغه کې پاتې وي. د شپې مې پر سړک پر غاړه تیر کړی ده.
او د کابل اختر محمد وویل:
دا ماشومانو دا زنانه ګرمې وویل یاري را باندې بندې کړي، پیسې مې پېښور کې خاتم کړي، دلته دغسې کېناستو یاري کړي مرخص او هغه مو پیسې دلته وخوړله. کرې نه پوه شو چې اوس تکلی پورې یو چې موږ د لیاره خوشي کړي.
چارواکي وایي چې نن به یو ځل بیا په دې لانجه د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ په تورخم کې خبرې اترې کېږي او هیله ده څه حل به یې راووځي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې دوی د تورخم دروازه احتجاجاً تړلې ده او چې تر څو ورته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په پوله باندې د خاردار تار لګولو او د تعمیراتي کار اجازه نوی ورکړای شوی نو تر هغې به یې نه خلاصوي. خو بیا افغان چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
د کورمې په مرکز پاړه چینار کې د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهرشیان وژل شوي دي او لس نور کسان زخمیان دي. د سیمې مشرانو د حکومت نه په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل طارق اورکزی راکوي.
په کورما کې پر احتجاج کوونکو د امنیتي ځواکونو لخوا ممکنه د ډزو له امله څلور تنه مړه او یولس تنه نور زخمیان شوي دي. معلوماتو تر مخه په پاړه چینار کې د جاشنبې په ورځ دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې ځایي خلکو د احتجاج په توګه د ټل پاړه چینار لویه لار د عام ټرافیک لپاره تړلې وه. دغه احتجاج د شیاګانو ځایي تنظیم تحریکی حسینی لخوا په دې و چې پولیټیکل انتظامیه پر ځینې علما مشرانو چې پنجاب او پېښور نه د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځل لپاره روان و حالات د خرابېدو له امله کورمې ته پر اتک بندیز ولګولو. د تنظیم مشر مولانا منیر حسین مشال لوډیو ته وایي دا یو ظلم و چې پر دوی وشولو.
امن احتجاج شکل کې روټ تر وتلو شي هغه کې څلور کسان په شهادت ورسېدل، یوولس کسان زخمیان شول.
د پاړه چینار هډ کوارټر هسپتال مشر ډاکټر صابر حسین مشال لوډیو ته وایي دیارلس زخمیان دلته راوړل شوي دي چې په هغې کې شپږ تنه د وی ځواک سره تعلق لري.
نور معمولی زخمیان وو دسې نه وه لیو علاوه کې شپږ تنه وو هغه بلند ټراما وا یو کې د معمولی وو کې سپرفیشل لګېدلې وو
د تنظیم یو بل غړی او دالیزو یو مشر ملک دلدار حسین مشال لوډیو ته وایي دا ډېره د افسوس خبره ده چې د حضرت امام حسین د پیدایش ورځ د لمنځلو لپاره دوی پرې نه خودل.
خپل آزاد ملک چې قرباني مې ورکړي دي هغه نه علما کرام اهل سنت او شیعه حکومت ریو شابان د حضرت امام حسین علیہ السلام پیوم پیدائش نہ مدے پا پٹک مستنئی دو قابل مذمت ہے
پارچنار کی دغه پیخ پر خلاف د تحریک حسین علیہ خوا د ویر اعلان شوه دی د تنظیم مشر مولانا منیر حسین دغه پیخه په سختو ټکو غندله او مشال ډوله لارې د اوغختل چې ولسی وګړو خلاف عملیات د کې دوه دغه پیخه پلټنه دی وشي
امن فضا قائم شوی دی موږ غوړو څه شراره جوړ شي نه غوړو څه امن خراب شي نو خپل عوام ته دی امن پیغام ورکو حکومت مو حکومت منو آرمی مو آرمی منو خدال تا چون کی سکون زیادای وکلو اگر صرف پولٹیکلی وکلو زهیل شریف سیم ناز آغا گختان کهو و وزیر ازام و صدر ناو بیا کور کماندر ناز آغا گختان کهو زمیس اکوم ظلم وشوی دق ظلم پختان دوشی
موگ پا دیارا دا برا کور می مرسیال پولٹیکلی جن شاید علی خان سر رابطه وکران نو حقه مشال لڈیو تا اویل چه دزیات و مصروفیات لکبل تاسو سر خبر نشم کوله او تلیفونی بند کرو تاریک و رکزه مشال ریڈیو پی خبر
په کراچۍ کې د 12 مئی کال 2001 ورځ د تورې ورځې په توګه یادول کیږي. په دغه ورځ په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف لخوا د خپل څوکې لری کړل شوی چیف جسټس افتخار چودري د هر کلی لپاره د سیاسي ګوندونو غړي وکیلانو او د مدني ټولنې غړي هوایي ډګر ته روان و چې په لار کې پرې د ناپیژندل شوي وسلوالو ډزې کړې وې. په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي وو. نور تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې.
د کراچۍ لانډی سیمې مظفر آباد کالونی اوسیدونکي کمال د 12 مئی 2001 په پیښه کې جوبل شوې او د بدن یوه لویه برخه یې بیکاره شوې ده. دی وایي چې خفګان ورته په دوه خبرو ورځي. یو دا چې لا د هغه پیښې ملزمان هم نه دي په ګوته کړی شوي او بل دا چې هیڅ چا ورسره مرسته ونه کړه.
په کوم ورځ باندې موږ لګېدلو زما ته کته بدن نه ښکاري. زما سره بدن شته که نشته نه پوهېږم. پاتې تنظیم پالٹو خلق نه دی
پدی پیخه کې یو بل جوبل شوی تن اقبال حسین دی څوک چې هم د لانډی اوسیدونکي دی او سره د سلورو ملګرو په دې جلوس کې شریک کو خو یوازې دی پکې بچ شوی. اقبال حسین وایي چې شپږ ورځې لګېدلې او نه کال تیرې دوروستو یې هم لا علاج روان دی.
داسې معلومېدله چېرته د انډیا فوجونو مورچې لګولې دي هغې په موږ حمله ور شو سمجھ کې څنګه راتله چېره موږ چېرته وځو. دا خلک ټول یو خوا بل خوا تښتېدلو او بلاخر د لکونو جلوس او دا منتشر شو. اخره کې 150 کسان پاتې شو او موږ جو بس او بګیره کې رالو. زه دې ګاډي کې دننه وښتم بیا دې رالو زه دې ګریوان ونیوم او ګاډي نه ښکته راغوزار کړم. زه چې څنګه دې غوزار کړم جزوم دغه شانتي ولګېدم په مخې مختلف زینو باندې ګولې وښتلې شپږ ډزه په ماشوي ولخه.
د پاکستان د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف لخوا د لګولې شوې ایمرجنسي او ججان د خپل څوکې نل د کولو پر ضد پیل کړې شوې تحریک کې وکیلان تر ټولو وړاندې وو. 12 مئی 2001 سو وکیلان هم وجلې شوي وو. خود ملیر بار کونسل غړی امان خان یوسفزی وایي چې ګیلې د افتخار چودري نه ده چې بیرته چیف جسټس شو خو د کراچۍ د دغه وجلې شو کسانو په اړه هیڅ پوښتنه ونه کړه.
نن تاریخ پورې د 12 مئی د حوالے سره هیڅ هغه انصاف نه دی ملو شوی چې اقدام هغه انصاف موږ تقاضا کوو. بینګ د 12 مئی یو زوم پاغه کې افیکټیو زوم مام زم لګیدلوم پاغه کې با ګولو باندې خلن تاریخ پورې هغه فایل اکه سی پروت ته هغه وخت کې مونږ د چودري افتخار چې هغه چیف جسټس پاکستانو یو اداري دغه د پاره مونږ راوستي هغه د پکارو
عوامی نیشنل گن پاکستان پیپلز گن مدنی ٹولنے وکیلانو لخوا د افتخار محمد چودھری د هر کلی لپاره جلوس د هوائی ڈگر پلور روانو او د خار په بیلابیلو سیمو کې په نامعلومه کسانو ډزې کړې وې چې پکې لک تر لګه 50 کسان وژلې شوي وو. دې سره سره د سلو نه زیات ژوبل شوي هم وو. خو لا تر دې دمه د دې خبرې سپیناوی نه دی شوی چې دغه ډزې چا کړې وې او یا یې د چا په وینا کړې وې. د کراچۍ اوسیدونکي وایي چې په دې پیښه کې زیاتره وژلې شوي کسان پښتانه وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف لپاره اوه سوالونه تیار کړي دي او غواړي چې سبا لکېدونکو د قومي اسمبلی په غونډه کې جوابونه ورکړي. اپوزیشن ګوندونو له نواز شریف نه دغه د جایداد، ملکیت او ټکسونو په اړه د معلوماتو ورکولو غوښتنه کړې. بل خو حکومت دا سوالونه غیر سنجیده ګرځولي او ویلي دي چې دا حقایقو ته د تاوان رسولو کوشش دی. د مخالفو ګوندونو دغه غوښتنې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې په افشا شوو پانما اسنادو کې د نواز شریف د بچو نومونه راغلي دي او ویل شوي دي چې دوی په بهر
ملکونو کې کمپنۍ لري. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال رابیا اکرم خان را کوي.
سینیټر اعتصاد احسان د وزیر اعظم نه اووه سوالونو کولو په اړه مطبوعاتو ته وویل چې د اپوزیشن ډلو لخوا کوم اووه سوالونه تیار کړي شوي دي، نو هغې کې دا ویلی شوي چې وزیر اعظم د کال 1950 نه تر اوسه پورې خپل او د خپلو بچو د جایداد تفصیلات مخې ته راوړي. سینیټر اعتصاد احسان په وینا چې په لندن کې کوم جایداد اخیستی شوی دی، د هغې او په دې د ورکړې شوي ټیکس ادایګۍ تفصیلات پارلمان ته دې وویلی شي. د اووه سوالونو کې دا هم ویلی شوي چې انډسټریل یونټ، اتفاق او چودھری شوګر ملز کې دغه د بچو برخه څومره ده، تر اوسه پورې دوی څومره ټیکس ادا کړی دی. سینیټر اعتصاد احسان زیاته کړه چې دا سوال هم شوی چې وزیر اعظم نواز شریف د جایداد په اخستو او خرڅولو کې څومره ګټه ترلاسه کړې ده، او د دې نه علاوه د وزیر اعظم نه دا سوالونه هم شوی چې د هغه د بچو په نوم بهر ملکونو کې کمې کمپنیانې دي، نو د هغې او د اکاونټونو شمېره دې وښودل شي او د دې جایداد د اخستو ذرایع څه وي. سینیټر اعتصاد احسان زیاته وی
چې کله وزیر اعظم په پارلمان کې د سوالونو جواب ورکړي، نو یا خو به وزیر اعظم موږ ته د اطمینان ور جواب راکړي او موږ به خاموش شو، او وزیر اعظم موږ نشي مطمئنولی، نو بیا موږ سره هم لاره شته.
بلخوا حکومت د اپوزیشن لخوا اووه سوالونه کول غیر سنجیده ګرځولي او ویلي چې دا حقایق د خرابولو کوشش دی. د واکمن ګوند د قومي اسمبلی غړي دانیال عزیز مطبوعاتو ته وویل چې اپوزیشن په دې معامله د ابهام ښکار دی چې د پاناما اسنادو معاملې تحقیقات د چا نه وکړی شي. د ده په وینا چې کله اپوزیشن د عدالتي کمیشن نه د تحقیقاتو غوښتنه کوي او کله اووه سوالونه کوي، د احتیاطه وي
دوی خو وکیل سره مشوره نه کوي. دوی خو خپل لندن ته د هغه ځای کمپنیانو سره مشورې لپاره تللی وو چې فرانزیک پلټنې دې وکړی شي، او اوس تاسو دا پلټنې نه غواړئ بلکې اوس مو سوالنامه جوړه کړې، نو آیا دا سوالنامه فرانزیک پلټنې دي؟
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې حکومت په دا کوشش کوي چې مخالفه ډلې سره مسله هوار شي.
کېدای شي سمدې پورې دغه اختلاف نظر پاتې شي، خو مخکې وروسته به حکومت او اختلاف په څه ناڅه نتیجې ته ځکه رسي چې دېنه بغیر کېږي نه، او که فرض وکړه نتیجې ته ونه رسېدل نو بیا خو سیاسي مازارایي ده، بیا خو جنګ دی. نو زما په خیال باندې حکومت به هم تلوسه کوشش دا کوي چې د اختلاف سره چې دی نو کم نه کم نقطو سره چې دی نو هغه متفق شي.
د فکر د حکومت اووه سوالونه د اپوزیشن مخې ته ایښي چې پکې څه سوالونه دا دي. یو سوال دا چې پاناما اسنادو کې د وزیر اعظم نوم کم ځای دی، دا هم پوښتنه شوې چې یوازې کال 1950 نه دی ولې تحقیقات وکړی شي. په دې کې دا هم دي چې آیا د اپوزیشن ګوندونو په سپریم کورټ اعتماد نه دی پاتې، او دا سوال هم شوی چې اپوزیشن معامله قومي تحقیقاتي ادارې ته وړل غواړي او که عدالتي کمیشن ته.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113، 14513، 14318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
نن د تاجکستان، کرغستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسا زر پروژې پرانیسته کیږي. تر دې پروژې وړاندې افغانستان له تاجکستان نه بجلی اخلي، خو دا لومړی ځل دی چې پاکستان د منځنی ایشیا هیواد نه بجلی ترلاسه کوي. دا پروژه کاسا زر صدا د دې لاندې به پاکستان څومره بجلی ترلاسه کوي او دا به د خیبر پښتونخوا فاټا لپاره څه ګټې ولري؟ د دې جواب له ګل ایاز اورو.
د پیښور بجلی ویش اداره پیسکو وای که له تاجکستان د افغانستان له لارې پیښور ته د بجلی ورکولو پروژه عملی شي، نو دا به په پاکستان کې د برېښنا کموالي او پارچاو مسلې هواری کړي. د پیسکو چارواکو تیر مازدیګر مشال اړي ته ویل تر 2013 کال به پاکستان د کاسا زر په نوم د پروژې بجلی ترلاسه کړي. له کرغستان او تاجکستان شاوخوا 1220 کیلومتر اوږد د بجلی رسولو نظام به د افغانستان له جلال آباد تر پیښوره رسول کیږي. د کاسا زر پروژې ویبپاڼه وایي د دې پروژې یو شمېر برخو کار بشپړ شوی دی. پوښتنه دا ده چې کله برېښنا تر پیښور ورسي، نو بیا به د دې ویش نظام څنګه وي؟ د پیسکو مشر انوارالحق یوسفزی وایي چې یو ځل له هغه هیوادونو بجلی پیښور ګریډ ته راشي، نو دا به په خپله د قامی ګریډ یا د برېښنا زیرمو نظام برخه شي.
مطلب دا نه چې تاسو ګور تر بیلې کې ګریډ د بجلی راشي، همدغه بجلی مخکې پاتانکي کو پاکستان ته دغه شان که منګلي ګریډ وګوري پاکستان کې نالتم بجلی شي راشي پاکستان ته پاتانکي دي. نو دا تر کراچی پورې سیستم روان دی او بجلی راځي او ځي نه. مطلب دا تاسو ګورې جمی کېلته نن ته بجلی راځي، اور کې جنته هایډر جنریشن سټارټ دی لاندې نه بجلی پر راځي. نو چې بجلی په خور ګریډ ته راشي نو اتوماتیکلی پاکستان ته راځي، دا بجلی تر کم ځای کې ضرورت یې تر کراچی پورې بجلی تقریبا دا سم ته سپورټ ملاو شي.
هلته د پیسکو تخنیکی سانګې مشر انجینیر امجد وای د پاکستان برېښنا ترسیل او زیرمو ټول سټېشنونه له یو بل سره تړل شوي دي.
مثال داسې وواله
چې د اوبو لکه لوی پایپ دی هغه ته د پایپونو جال سره کنیکټ کړی دی, واړو واړو پایپونه دي تللی دي, او کوم ځای کې چې تا ته ضرورت وي نو هغلته نه ته پایپ نو واغېستې شي.
د پیسکو مشر انوار الحق یوسفزی وای د کاسا زر پروژې په عملی کېدو سره به د برېښنا لوډ شېډینګ کم شي, خو انجینیر امجد وای یوازې دا پروژه نه بلکې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو ډیر صلاحیت دی چې که ورڅخه ګټه واخستل شي نو په پاکستان کې به د برېښنا پارچاو یا لوډ شېډینګ په بشپړ توګه ختم شي. د پاکستان اوبو او برېښنا ادارې وابډا پخوانی مشر شمس الملک کاسا زر پروژې ته هیله مند دی. دی وای
دا زر میگاواټ یا دو زر میگاواټ خبره اتله چې کومه ده, خو پاکستان بدقسمتی ده چې پاکستان مشران هغه خلکو هغه اکسټرنل لابی زمو او انټرنل لابی زمو د هغه د پاره کار کولو په دې وجه باندې دا د پاره امپورټنت شری کني چې اوس زمونږ چې دا وبدا کم پروګرام په 1994 کې وو ما ته یاد دی بوز مې هغه پلان کتو نو موږ اوس تقریبا 9000 میگاواټ بجلی چې کوم دی موږ سره وا هایډل د طرف نه او هغه به داسې بجلی وه چې هغه به د 30 روپو یونټ او 100 روپو یونټ په ویا باندې به د 2-3 روپو یونټ بجلی وه, خو هغه ونه شو.
هلته د پیسکو چارواکي دا پوښتنه تر وخت مخکې بولي چې د کاسا زر پروژې برېښنا به په پاکستان کې د کورنیو او کاروبارونو لپاره د بجلی پر بیو څه اغېز ولري. دوی وایي هغه وخت به د پاکستان بجلی انتظام قومي اداره نیپرا نرخونه ټاکي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د انیمه کبالی سیمې بنو د دریوبا اوسیدونکو وای د بنیادی سہولتونو حق ستونزې چې مخکې لرلې د گورنر خیبر پختونخوا لخوا پورته کړل شوی ګام لامل او امید کوي چې مسلې به حل شي. د سیمې اوسیدونکو وای مخکې به د دوی لپاره چې له حکومت تصور تل د بندوبستي سیمو زورورو کسانو به ځان تکړل او دوی به خپل حقونو محرومه پاتې شول. بلخوا پولیټیکل انتظامی وای چې د حکومت لپاره ټوله کبالی سیمې یو شان دي او ټوله تبه خپل حقونه ورسیږي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال سیلاب محسود رپورٹ لری.
دنیمه قبایلی سیمه بنو دریوبا قبایلیون ویایی چه میجاد پشتنخوا نوی گورنر زفر اقبال جگڑا ده آغا امر مشکور ممنون یو چه ده کم لمخ ده میجا حقوق جواد و ده زراورو نارا تاگوشی کڑای شوال. آجی ملک وزیر خان ویایی چه ده میجا سیمه ده بنیادی ضرورتونو نمیروما ده سرکار نبا چه سر اطلال آغا با ده بندوبستی سیمه زراورو کسان اوڑال, خو اوس با د گورنر د امر نه د ورسته د میجا د حقوقو برخه نور څوک سره ورشلای نشي.
میجا افر شکین دا ایجنسی دا یو با برغنا تو دا ډیر خور خال کی می ډیر ضرورت دی دا د بجلې د روډې د به میستا تکلیف تا می خبره چا نار د لا د شتل خال زوراوار و اوس میجا موجیدا حکومت سفریا دا کوي چې افر شتل یې سره بیل کړو. اوس می د افر خال چکی نی دا او نسلا کمیټی ها جوړاوی سیټل وکړې نیز نکی او د افرول سیټل تا نظر کوي.
د دروبا د قبایلانو د دغه خبرونه مې چې د نیمه قبایلی سیمه بنو مرستيال پولیټیکل ایجنټ اشفاق خبر کا هغه سوال وار وای زنه
ګورنر خدا خبر کړی دا کم سی کلاس او بی کلاس ته راغی وي د واراری اسسمنټو کې کم ملکای اسسمنټ شوی وي او کبدي کې څو پرس کا په پورا خپل کم چې سرکار وفادار دي پاغه شرایط پورا ورسي نو ځای ته واپس راغی غمل کوي بهال کې دا خبره کړو کفر ته چاته څه ګيله هم نو موږ د تخوار چې لپاره کولاو د اني ټایم موږ راځي شي موږ خپل خبر راوړې شو.
مرستيال پولیټیکل ایجنټ اشفاق دا زیاته کړه چې د سرکار د پاره ټول کا باجون برابر دي, هر اقدار ته خپل حق ورسي, د یو حق با کلا هم بلتا ور نه کی. سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه,
اقتصادي خبرونه,
سیاسي او کلتوري حل ځلې,
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو
لمشال رادیو
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د ماسپخین درینی مې بجې کېدون کې دی لند خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
افغانستان او پاکستان ترمنځ ټول خم پوله نن په درېمه ورځ هم تړلې پاتې ده. خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو نن سهار مشال ریډیو ټول اوس مهال په دې لاره کې څه ډول تګ راتګ نه کېږي. پاکستان او افغان چارواکي وایي نن یو ځل بیا په دې مسله خبرې سره کوي. د فاټا د استادانو اتحادیې وایي چې د اعلان سربېره هم د دوی د ترقي په اړه حکومتي حکم یا نوټیفیکیشن نه دی جاري شوی. د فاټا استادان په اسلام آباد کې د تیرو شاوخوا درې هفتو راهیسې احتجاج کوي. دوی غوښتنه کوي چې د هېواد نورو برخو په ډول دوی ته هم په مکرانه کې ترقي ورکړل شي. نن د تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او پاکستان ترمنځ د کاسه زر په نامه د انرژي پروژې د کار پرانستې کېږي. په دې پرمسه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د لوی کلی کلاود کمیټې د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته رسیدلی. د کورم ایجنسی په پاړه چنار کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مظاهرې چاند ګوژل شوي دي. دا پېښه د چهارشنبه په ورځ شوې چې په کې ورس کسان ټپیان هم دي. د افغانستان په ننګرهار کې ځانمرګي برید یو پولیس وژلې او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ننګرهار چارواکي وایي نن شاوخوا یوولس بجې د غني خیل ولسوالۍ روغتون ته څیرمه د سیمه ییزو پولیسو پوستې تر څنګ ځانمرګي برید وشو. افغان ولسمشر به د اداري فساد یا کرپشن پر ضد نن په لندن کې یو نړیوال کانفرنس ته وینا کوي. جمهوري ریاست په بیان کې ویلي ښاغلي غني به له اداري فساد سره د مبارزې په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان لیدلوري او افغان حکومت هڅې بیان کړي. د امریکا د بارنی چارو وزیر جان کیری د بنکونو جوړو مشرانو ته ویلي چې غواړي چې له ایران سره تجارت وکړي هیواد به مخه ونه نیسي. جان کیری د روپۍ بنکونو مشرانو ته نن په لندن کې دا خبره وکړه. او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د ایران زابل ښار په نړۍ کې تر بل هر ښار الوده یا ککړه هوا لري. زابل ښار د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې دی چې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې پروت دی.
لاند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو واوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال نو واورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د مختلفو مقالو مهم ټکي څه دي.
آج رسپانه په خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم نواز شریف او د فوز مشر جنرال راحیل شریف ترمنځ ملاقات کې پاناما لیکس په حق له پلټنې زر تر زره په مکملولو اتفاق وکړی شو. رسپانه لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او جنرال راحیل شریف ترمنځ شوی ملاقات نه وړاندې په وزیر اعظم هاوس کې د ملک د سیاسي او عسکري مشورولۍ یوه غونډه شوې وه چې په کې د کرپشن د خاتمې او مهم معاملات زر تر زره په حل کولو اتفاق وکړی شو. رسپانه لیکي چې دا یو حقیقت دی چې د پاناما اسنادو راتللو وروستو تر دې دمه په پاکستان کې د معاملې د پلټنو لپاره په ضابطه کار هم اتفاق نه دی شوی. د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې حکومتونه مستعفی شوي دي او په ځینو ملکونو کې خو پلټنې هم شروع کړې شوي دي، خو په پاکستان کې تر اوسه په ټي او آرز لانجه روانه ده. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې اپوزیشن د پلټنو غوښتنه کوي او حکومت هم دا وایي چې پلټنې به کولی شي، نو زر تر زره د ټي او آرز معامله حل کړي او پلټنې د مخ په وړاندې بوزي. مشرق ورسپانې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکي کلیدا اور اسپانه لیکي چې په تیرو وختونو کې کله هم سیاسي معاملات خرابۍ طرف ته روان شوي دي، نو فوز په باقاعده توګه معاملات حل کولو کې خپل کردار لوبولې دي. او وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات پر مهال د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاناما اسنادو پلټنو په حق له د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ د شخړې له وجې نه صرف د حکومت کارکردګي بلکې قومي سلامتي هم متاثره کیږي، نو دا مسله دې په فوري توګه ختم کړي شي. اور اسپانه لیکي چې اولس دا غواړي چې د معاملې پلټنې وشي چې د دوی د تعلیم او بجټ برابر پیسې د ملک نه بهر څنګه ویوړلې شوي او دا چا چا وړي دي. جنگ ورسپانه خپل اداریا د علي حیدر ګیلانی پر خوشی کې دوه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې علي حیدر ګیلانی درې کال وړاندې هغه وخت وتښتولې شو چې نوموړي په ملتان کې د یوې انتخابي جلسې مشري کوله. ورسپانه لیکي چې د علي حیدر ګیلانی د راخوشي کېدو وروسته د یو شمیر نورو تښتولې شوي خلکو د واپسۍ امید هم پیدا شوی دی، او دا خبره هم په ډاګه شوه چې دا قسمه پیښو کې پاکستانی طالبان ککړ دي، چا چې د پولي دواړو غاړو ته ځان له پټنځایونه جوړ کړي دي. ورسپانه لیکي چې د افغانستان او امریکا فوزونو چې په کومه طریقه د دغه ډلې په اډې چاپه ووهله، نو تمه ده چې د نورو ډلو پر ضد به هم دغسې کاروایی وکړی شي چې د دې سیمې نه د وسلوالو خاتمه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برطانوی انډیپینډنټ ورځپاڼې د پاکستان په سند صوبه کې پر یوې غریبې جینۍ د جنسي تیرې پیښې او هم له برطانیا خپرېدونکې یوې بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان او نایجیریا کې د اداري فساد په اړه د برطانیا د وزیر اعظم د څرګندونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچا اوروي.
د برتانوی انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان د سین صوبې په یوه کلي کې دوه ورونو په مبینه توګه پر یوې 14 کلنې جینۍ جنسي تیری وکړ چې پر ضد یې پولیسو هیڅ اقدام ونه کړ. د آسیا د بشري حقوقو کمیشن په یوه مکتوب کې د ځایي غیر حکومتي ادارو د معلوماتو پر اساس ویلي چې د جنسي تیری دغه پیښه په یوه ځایي روغتون کې په ثبوت رسیدلې وه او پولیسو یې مقدمه هم درج کړې وه. خو پولیسو پر ځای د دې چې څه اقدام یې کړی وای دغه معامله یوې ځایي جرګې ته وسپارله. جرګې پریکړه وکړه چې که پر جنای جنسي تیرې کوونکي ورونه 1200 کیلو غنم ورکی نو هیڅ به ورته و نه ویل شي. له هغې وروسته چې په مطبوعاتو کې د دغه پیښې او په اړه یې د جرګې د پریکړې خبرونه خپاره شول د سیمې پولیس دې ته اړ شول چې اقدام وکړي، خو بیا هم له دوو ورونو یې یوازې یو ونیو. د بشري حقوقو د کمیشن په مکتوب کې ویل شوي چې جنسي تیرۍ کوونکي هلکان د سیمې له جاګیردارانو څخه وو چې د دغه عمل د ښکار شوي جنای د کورنۍ 14 غړي یې نوکران ول. په مکتوب کې دغه راز ویل شوي چې د سین صوبې غټ زمینداران د هغو غریبو کسانانو له بشري حقونو د سرغړونو لپاره شهرت لري چې د دوی ځمکې کری. د بشري حقونو یاد سازمان په خپل مکتوب کې د سین صوبې له خلکو غوښتي چې پر حکومت دغه جنسي تیری د عاملینو د نیولو او ورته د سزا ورکولو لپاره فشار راوړي. بلخوا هم له برتانیا خبرېدونکي یوې بلې ورځپاڼې ګارډین د هغه هیواد د وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د هغو څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې نوموړي د برتانیا له ملکې سره په خبرو کې افغانستان او نایجیریا د نړۍ له فاسد ترینو هیوادونو یاد کړي دي. ډیوډ کیمرون دغه خبرې په غیر رسمي توګه کړې وي او له دې نو خبر چې ګوندې په رسنیو کې به انعکاس ومومي. لیکنه وایي دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هغه نایجیریایي سیال محمود بوهاري په لندن کې کېدونکې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د لیکنې تر مخه یادو دواړو مشرانو دا خبره درک کړې چې د خپلو حکومتونو په ادارو کې د فساد پر ضد مبارزې پر مخ وړل د هغوی د هیوادونو د ترقۍ لپاره اړین دي. پر دې سربیره چې د افغانستان او نایجیریا حکومتونه دعوی کوي چې په دغه برخه کې د پام وړ کارونه کړي، یوه به هم تیار نشي چې د کیمرون پر څرګندونو عکس العمل وښيي. لیکنه زیاتوي هغه لیست چې د شفافیت نړیوال سازمان د 2015 کال په اوږدو کې د نړۍ د فاسدو هیوادونو نمونه پکې خپور کړي، افغانستان پکې د اداري فساد په مخنیوي کې یو تر ټولو شاته پاتې هیواد دی چې 168 نمبر یې خپل کړی دی. په دې لیست کې یوازې سومالیا او شمالي کوریا له افغانستانه وروسته دي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاہ خان مال یو کافی اړه کو پدې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره زایا خور
دا هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
د کابل سیمو یو شمېر استادانو نن په 13 ورځم په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي ناستې ته دوام ورکړي. دغه استادان وایي چې د 13 ورځو احتجاج وروسته ورله حکومت باور ورکړ چې د ترقۍ غوښتنې به ومنل شي چې دوی خپل احتجاج وروسته تر هغې ختم کړ، خو اوس هم د حکومت د هغه وعدې د عملي کېدو انتظار کوي چې ورته ویلي وو ته د نوټیفیکیشن به ورته ورکړل شي. تېر کال په دسمبر کې هم دغه استادانو احتجاج کړو چې د حکومتي لوزونو وروسته بیا ختم کړ. له اسلام آباده رفت جو معلومات لري.
د آل فاټا ټیچرز اسوسیشن د مطبوعاتو سیکرټر آصف افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د 2012 کال راهیسې د وفاقي حکومت د خپلې ترقۍ غوښتنه کوي خو تر اوسه یې ورله ترقۍ ورنکړه. د نوموړي په وینا چې د 13 په ورځ ورته د سیمې نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شاجی ګل باور ورکړو چې وفاقي حکومت یې غوښتنه ومنله او ډېر زر به یې نوټیفیکیشن جاری کړي، خو تر اوسه ورته په انتظار دي.
بل ورځ موږ ته باقاعده پریس کانفرنس شو په
پارلیمنٹ کانفرنس روم کې چې فټا اساتذہ ته مونږ فور ٹائر او اپ گریڈیشن مونږ ورکو په ټول نیوز پیپرو کې او په ټول میډیا الیکٹرانک او پرنٹ میډیا باندې راغله. بیا شاجګل صاحب د سره زمونږ پارلیمنٹرین راو مونږ لا په گراؤنڈ ته او الته کې اعلان وکړ چې تاسو ټول د مبارک شخص تاسو فور ٹائر چې کوم تاسو چې کوم د اپ گریڈیشن او فور ٹائر مطالبه وه هغه منظور شو. نن ورځ زمونږ په دغه کې دا امید کې دا او کنن نن دا خو راته شور ویلې دي چې انشاءالله د جمعې پر ورځ به خامخا وشي. اوس مونږ ناستو د جمعې پر ورځ ناستو که جمعې پر ورځ اوسه خو ټیک ده نو اونه شو نو بس مونږ خو ځنه ځکه چې دا وعده
د ذکر دا چې په دې احتجاجي مظاهره کې د اوو واړو ایجنسو او شپږ اف آرز نه راغلي استادان ګډون کوي. د فاټا د استادانو غوښتنې او د نوټیفیکیشن په اړه د حکمران ګوند مسلم لیگ نون د باجوړ ایجنسۍ نه منتخب د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو غوښتنې جایزې دي او ډېر ژر به نوټیفیکیشن جاري کړی شي.
یا خو منل شي د شپې نوټیفیکیشن او کدا ونه شي نو په دې کې به دوه ورځې لګي ځکه چې وزیر اعظم صاحب د ملک نه بار ته لري دغه دستخط ضرورت دي نو په دې کې ډیلی راتلی شي نو موږ په تمه ان شاء الله چې نن یا سبا کې دا نوټیفیکیشن خامخا وشي او زه خو دې کې شک نه کړم ځکه چې ما په خپله د گورنر صاحب سره په دې خبرو کې شامل پاتې شوی یم. ما په دې کې داسې شک شوبه نه لیدلې تر اوسه که شک شوبه راغله نو بیا به بالکل په ډاګه باندې وایي.
شهاب الدین زیاته کړه چې د فاټا خلکو ته د تعلیم زیات ضرورت دی او د خپل سیمو د پاره به د دې استادانو هر قسمه مرسته کوو. یاد دی وی چې په دې احتجاج کوونکو استادانو کې د اووم نه تر شلم ګریډ پورې استادان شامل دي او د دوی د احتجاج لوجې په فاټا کې دا وخت شپږو زرو نه زیات سکولونه بند دي چې لوجې په لکونو ماشومان د تعلیم څخه محروم دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو وخت شوې د روښانه مستقبل خبرونه چې پکې داونه باجوړ ښار کې د یتیمانو او ماشومانو لپاره جوړ شوی الهدانو می مرکز حال درکو. په یاد مرکز کې دغه ماشومانو ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي. دا مرکز ماشومانو ته استوګنه هم مفت ورکوي. دا خبرونه هر اونۍ تاسو لپاره منور شاته تیاروي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. سیړونکو وایي د قبایلی سیمو خلک لا د وړاندې نه له زیاتره بنیادی سهولتونو محروم وو چې په تیرو سه باندې لسو کلونو کې یې د بدامنۍ له وجې مشکلات لا نور سوا شوي دي. په دې کې تر ټولو زیاته د تعلیم برخه متاثره شوې. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه وسلوالو په سلګونو سکولونه تباه کړي دي او نور اکثر سکولونه د بدامنۍ له وجې بند پراته دي. د دې ترڅنګ ماشومان چې وې خواته د کډوالۍ په نتیجه کې متاثره شوي نو بلې خواته د ځینو ماشومانو پلاران او د کورنۍ مشران هم د بدامنۍ ښکار شوي چې له وجې د دوی مستقبل د تیارو سره د مخ کېدلو اندېښنه ده. د کډوالو ماشومان لپاره حکومتي او غیر حکومتي ادارو یو شمیر اقدامات کړي خو هغه ماشومان چې یتیمان شوي زیاتره د تعلیم نه بے برخې پاتې کیږي. د انساني حقوقو کارکونکو وایي حکومت د دغه ماشومانو د زده کړو لپاره ځانګړي منصوبه نه لري خو په قبایلی سیمو کې ځینې داسې خلک شته چې په انفرادي توګه یې د یتیمانو ماشومانو د تعلیم او تربیت کار ته ملا تړلې. د دې هفته په روښانه مستقبل کې په باجوړ ښار کې د دغه ډول وی ادارې په حق لا تفصیل درکو. د یتیمانو لپاره د الهدا په نوم د دې مرکز مشر علي سردار نمو پوښتلی چې د دې ادارې د جوړولو فکر یې څنګه وکړو.
زه په خپل باندې د دوه کالو یتیم پاتې شوم او زما چې کله فلار په یو دردناک حادثه کې اکسیډنټ وکړو او زه دغه سي پاتې شوم او زما دوه خويندې او په خپل زه پاتې شوم او موږ ته مور کنتون وکړو. الحمدللہ چې زما ترونه مو نکمه مو هغه خو زما ډېر ښه کفالت وکړو ښه پرورش وکړو نو هغه والی سره زما غوږ ډېر خطر خو بیا هم دا ده چې دا د پلار نشوالی دا په خپل یو ډېر لوی احساس دی. سړی دسی ځان له ځان له او یوازې یوازې سړی ځان محسوسوي نو په دې وجه زما په دې زړه کې دا یو درد چې دا پلار مینه ما ونه لیدله نو دغه درد د مخکې نه ځکه چې دا جون په خپل باندې د یتیمې تیر شوی نو ما په ابتدا کې به دا کوله چې چیرته یتیم ماشوم بو نو دغه سبب مې په زړه کې ډېر زیاته همدردي و چې زما د وسه څه یې زر د سره وکم خو دا مې خیال نه وګینه چې دا زما دا کوم تصور او خیال چې دا به د یوې ادارې په شکل کې بدلیږي. رو رو دا مینه سی واقع دله او بیا غیل الله وجود ورکو.
علی سردار اویل د دینی علم ترسنګ یې په عصري علم کې تر لسمه پورې زده کړې کړې دي. نوموړی د الهدا یتیم خانې د اغاز په اړه وایي،
زه چې کله بیا د عملی ژوند ته رالم او واده وشو دغه وشو، نو د خلکو هر چا یو سوچ وي، نو زما دا سوچ و چې یاره زه څه ماشومان به دغه کومه چې د هغوی کفالت واخلم او د خپل وس مناسب کو یو وي کو دوی چې زه د هغوی دغه کومه. بهر حال هغې دپاره ما یو پلانینګ وکړو، ملګرو سره مې خبرې وکړې، د کرایه یو ځای مې ونیو، یو پنځه ماشومان هم په هغې کې واچول. دا تقریبا د 2007 خبره ده. د 2007 نه وروسته بیا هغه ماشومان زموږ سه وو، خو زما سره چې کوم نور ملګري وو، نو د هغوی دا خبره صرف د خولې د هدف پورې وه، هغوی رانه وتښتېده او دا اداره ماته پاتې شوله. بهر حال دا کار ډېر مشکل کار وو، خو ما به د الله نه د استقامت دعا هم کوله، او بیا ما د ترونو څه چې کوم تقسیم وکړو پای کې زما څه شی ورسېده، نو پای کې مې نیت دا و چې یاره د دې ماشومانو دپاره یو مستقل بلډینګ جوړوم. نو ما یو ځای واغستو دلته په ښار کې، نو په هغه ځای باندې ما د هغې دپاره د اداره جوړه کړله، او په 2009 کې باقاعده د ادارې افتتاح هم وکړله.
دا چې په الهدا یتیم خانه کې دا مهال څومره ماشومان زده کړې کوي او د دې مرکز میاشتنی اخراجات څومره دي، علي سردار په دې اړه وویل،
دا جی زمونږ سره دا وخت تقریبا 114 ماشومان په تعلیمي پیکج کې دي، لکه دا واړه چې دي ته انګلیش میډیم سکول هم وو، او دوی ته د قرآن سبق هم وو، او د دین علاوه 40 ماشومان زمونږ سره په هاسټل کې زمونږ سره اوسېږي. باقاعده چې د دې ماشومانو مکمل کفالت دی، د هغوی د روټۍ، د هغوی د کپړو، د هغوی د پیزار، د هغوی د اختې واړه کولو، د هغوی د بیمارۍ، دا ټولې مسئلې چې دي دا د ادارې په ذمه باندې دي. نو پن خو ډېر زیات ضرورت دی، خو چونکې زمونږ اوس دغه کم دی، اوس هم زمونږ اداره تقریبا 375,000 روپۍ ده په خساره کې ده. د هغې وجه دا ده چې مخکې دلته د انتظامیې به زمونږ سره تیر پیسې به د 200,000 روپیو امداد کوو، نو هغه امداد مونږ ته د دریو میاشتو کې تقریبا په 2 میاشتو کې 50,000 روپۍ میلاو شو. دې کې بیا مونږ خبره وکړه، دا سیاسي خلک هم راغون کو د باجوړ، نو هغې د پی ایس ایف سره خبره وکړه، نو زه پی ایس ایف مهرباني وکړله او هغه 100,000 روپۍ مونږ ته وسو د میاشتې راکوي. او زمونږ د ماشومانو اخراجات چې مونږ بالکل نارمل اخراجات کوو، نو دا 2,500,000 روپۍ لګي.
نوموړی زیاتوي، په دې مرکز کې یتیمانو او مستحقو ماشومانو ته هر وخت او مفت داخله ورکول کیږي، چې ټولې خرچې یې هم دا مرکز برداشت کوي.
د دې ماشومانو لپاره زمونږ دغه د جذبات دی چې کو هر ټیم د بیسري بچی راشي، خو دا یې موږ صحیح معلومات کوو. یو دار چې پلاری مړی یقیني، او بل دار چې داغي وس نه کیږي. ځنې ماشوم خود سي چې داغي ترونه یو فیملی هغه غا سپورټ کوي کنه، خو چې کوم ماشومان دسی چې هغه په دې دغه کې پاتې دي، او هغې ته د تعلیم ضرورت دی، هغې ته د ښه ژوند ضرورت دی، نو مونږ زو باقاعده په هغې پسې زمونږ دلته ملګري دي او په علاقو کې سرچ کوو چې یاره داسې کوم ماشومان چې دا پاتې نه شي، او که څوک یې مونږ ته راولي نو هغه هم بالکل داخله وو. نو چې بیخي ډېر اورلوډ شوي نه، دا اوس زمونږ اداره تقریبا په لکونو قرضدار ده. خو نن هم پرون هم مونږ تقریبا 2 ماشومان داخل کړي دي. مونږ په دعوه سره یو چې دا کوم بېسرې ماشومان چې دا وی څوک ته پوس نه نه زمونږ اداره دا کې ته پوس کوي، او باقاعده مونږ پاږی پسې زو چې سبا لاغه د دې ملک یو مفید شهري جوړ شي.
علي سردار وایي په الهدا مرکز کې د دینی او عصري علومو لپاره اعلی تعلیم یافته استادان مقرر کړي دي. دا چې د یتیمانو جنکو لپاره هم د کوم مرکز جوړولو اراده لري کسنګ، نو موري وویل،
ډېر بهترین سوال مو کو دی والي سردار، چې لکه دا څنګه تعلیم چې دا لک حق دی، دا جنۍ حق هم دی، او جنکۍ خو خامخا په دې معاشره کې زمونږ زنانه چې دي، نو هغې ته هغه حیثیت مونږ نه دی ورکړی کوم چې په کار دی، یا هغې ته اسلام ورکړی دی چې د هغوی د صحیح تعلیم او تربیت بندوبست به سړی کوي. نو دی والي سره زمونږ یو زبردست منصوبه ده، او د جنکو دپاره باقاعده ما اوس بلډینګ چې کوم دی کنسټرکشن د هغې شروع دی، هغې دپاره مې یو برابر غټه نقشه جوړه کړې ده په انجینیر باندې، چې د هغې اسټیمیټ دی 1,82,00,000 روپۍ، او الحمدلله الله دې قبول کړي. هغې دپاره ما خپل ځمکم دغه کړې ده چې په ښار کې تقریبا زمونږ د یو کنال قیمت 1,00,00,000 روپۍ دی، دا مونږ چې کوم ځای کې اوسېږو. خو د هغې دپاره مې 4 کنال ځای هغه مختص کړی دی چې یو بھرپور دغه ماشومانو جنکو یتیمانو دپاره به یو زبردست کمپلیکس جوړو، چې ان شاء الله لذیذ پدې کې د باجوړ ماشومان یا نور چې مونږ تاسو کوم نه بهتري بچي راځي، چې دا غوي خسته تربیت وشي او هغه د نورو ماشومانو سره سیال شي.
علی سردار د باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د الهدا په نوم یو مرکز چلوي چې پکې زده کوونکو ته د عصري تعلیم ترڅنګ د دې علم هم ښودل کیږي. نوموړی له چارواکو غوښتنه کوي چې په قبایلي سیمو کې د نړیوالو مرستندو یا غیر سرکاري ادارو ته د کار کولو اجازه ورکړي. د دې په نتیجه کې به بې وسه او یتیمانو ماشومانو ته د تعلیم موقع زیات شي. په الهدا مرکز کې مو د څو تنو ماشومانو او د هغوی د میندو سره خبرې کړې چې د یوې لنډې دمې نه پس به یې واورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې دا اونې په باجوړ خار کې د یتیمانو ماشومانو لپاره د جوړ شوی الهدا نومي مرکز حال درکو. په یاد مرکز کې دغه ماشومانو ته د دینی زده کړو ترڅنګ عصري تعلیم هم ورکول کیږي. دا مرکز ماشومانو ته تعلیم او استوګنه مفت ورکوي. نور تفصیل به هم واوري د مشال ریډیو ترڅنګ سه.
باجوړ خار کې د الهدا مرکز د ماشومان سره مخابرې کړې چې د تعلیم ترڅنګ د غلطه استوګن هم دي. یو ماشوم وای
واز مينوم د دولیسه د چارمنګو کلاس پور جماعت کې سبق و. پلان می په جان کې مړو امو می کندې دلته د ترونه سره څلور کار نه نه تانګي مدلته کې وسی جانې امر را کې خورا کم را نه کوي پیزارار چرالخ کچینارو رشو رابطلم پیزار مستقبل کی انجینیر شوری.
د ماز خان مور بی بی د خپل حالات او ارمانونو په اړه ویل چې اول ور سره د زوی د تعلیم ډیر فکر وو خو اوس مطمئن ده.
دا می دلته لورو ولا دا کوته مدرسه ولا کتل دا مولای سر سبیا میلاو شو و دلته را ولا دی مدرسه کی داخل ک بالکل ته خوشاله یو کپړی مولکی او خوراک مولا ورکوی چاکر لیمبوزی ایس تکلیبو تا نشته خواه خوشحاله دیخ کپلی بیماره غورو ارسو لکوی نو دام ارمانده چه سبق اوی ماشتر تساشی مولایی سیب تساشی داکتر تساشی چه دا سبق اوی ده خیر سا او سبق پورا کی نو سبق تساشی نو بیا بولا خام اخوا دکو ده خیر سا.
هلتا یو بل ماشوم چې په الهدا مرکز کې اوسیږي وای مور او پلار یې دواړه مړ دي. په دې مرکز کې خوشاله دی او په تعلیم کې اعلی مقام ته رسیدل غواړي.
رضوان الله نوم مې دی. په کلاس پاس کې سبق خوام او معمول دغه باندې ډېر ډېر څنګه کې مې یو کار وشو یو تر باندې باندې پاتې او ایسته زما پلار چې روانو ایسته پاتې کې مې تېرشته مې تېرشته کېناست ایسته باندې پاتې بس پاو کې لږ سات بس چاندې وشته بس سات لار مور زه بیخي وړوکې وم هغه هم راوازه کې نیم خبره یو ځېمه ژوند خور زمانه لکه مشره ده زمانه کور مې د سکول سبق نه وم بس هغو شو دلته دې مدرسه کې پاتې کې دلته راړه جامې هم را رکوي او روټه یې راکه په وخت وخت راکوي او نغدې پیسې هم راکوي کتابونه ده نه تنګېږم نه راته تکلیف یو او چکار لمبوزي انشاءالله ډاکټر به جوړ.
دا راز د باجوړ خار د الهدا مرکز یو بل ماشوم راته وویل چې دغلته یې تعلیم او تربیت ته ښه توجه ورکول کیږي.
زما نوم دی ایماد او کلاس سیکنډ کې سبق وایم او ریسو کې وکړ دلته مې تر مې دلته به سبق واو دلته به مور داخل زما یو خوینده ده یو ورور خو مې مشره ورور مې کشته زه به انجینیر جوړیږم.
د اماد خان مور بیبي مشال ریډیو ته ویل د خاوند د مرګ نه پاس ور سره د کورنۍ خلکو مرسته نه کوله خو اوس خوشاله ده چې په دې مرکز کې یې بچو ته مفت تعلیم او استوګنه ورکول کیږي.
دا لکه زمونږ لکه په دې جنگونو کې کورونه وران شو په دې سم کې کړه دې خار لا نو دې خار کې بیا لکه مونږ تاسو وکړو لکه چې دغه شان دغه مولای سي دی او ما شومان داخلي بیا لکه مونږ راو چې دلته داخل کو جیره که زمونږ واسه نه کېدله که درې بچی لري لکه دوه لکان یو جنې و ترون ته میویل ما دې ماشوم لکه څه دغه وکه یو لکه داخله کې اس لکه بیزه ګرځي وو دغه غټي کې بیزه بیزه غټي ګنو موږ چې لکه څه حق له سپی کری ځکه نو لکه چا دغه لکه ما د پخپل باندې راوسته دلې پخپل داخل کړ ډېر زیات مو خوشاله یو لکه د هر څه خیال ساتل کېږي لکه چې دا راشي کور ته لکه زه ته پوښتنه کوم زم د مدرسې کې څنګه چل دی څنګه لکه دا و چې لکه زمونږ هر څه لکه د ښه تنظیم او لکه هر څه خیال ساتي لکه زه ته زمو عوض لاندې کې وینا او مولایي سي بیر نه راتني شي کولای او خپه دغه باندې لکه په اتفاق باندې وسیګو
د دغه مور نه مو پوښتلی چې د زوی د مستقبل لپاره څه ارمان لري
زما دا ارمان د چې لکه دا خوده پاک نیکامل سالمانه غټ کې او د هر مؤمن مسلمان خیر کې خوده پاک پیدا کړي کې خا علیم او خدغه تی جوړ شینی لکه زما د خارمان دی زوی ما چې لکه دا سبق وي لکه کامیاب شي لکه دغه شي لکه انسان او دغه تی جوړ شي بیا خلا خاص شي لکه یڅ وتم بیا لکه نه معلومی دي
د اماد خان مور وای کوندو او بے وسا میاندو ته سوال کوي چې د غریبۍ له وجې خپل بچی د سکولونو نه نو باسي او په ماشومتوب کې دی مزدوري ته نه استوي
تاسو لکه خپل ماشومان لکه په ځان باندې سخت تیر کړو لکه دا ماشومان دې سبقونو ته لکه وباسي د خدای ته می دا وعده چې خپل یي به زبه ول خیر غونډام خو چې زما بچی سبق وي د وټولو د مصریانو دې خدای وساتي لکه خپل سبقونه وي دا لکه راتلون کې زندګی لکه دې وخښ لکه خپل ماشومان دې لکه په دغه کې داخل کې په خو مدرسو کې او په خو خدغه کې چې هغه د قشان ته لکه څنګه هغه غټ افسران مونږ یې نه دا غټ خلک یې نه مونږ ته خبرتي کې چې کاش لکه دا شان زمونږ بچی وینو څومره بخاوي نو دې دغه شان دا واړو او دې سبقونه سخت تیر کې خدای کله تا را وسه دل زما دا پیغام دی چې لکه ټول میان دي لکه خپل ماشومان لکه دغه کې داخل کې په خو خو زاینو کې او سبقونه دی پیوي
تاسو د باجول خار الهدا مرکز کې د یو ماشوم د مور خبري واوریدې په دغه مرکز کې یتیمانو ماشومانو ته مفت دینی او عصري تعلیم ورکول کیږي دغه تا د داخلو ماشومانو میان دي د حکومت نه هم غوښتنه کوي چې دا ډول مرکزونو سره د مالی مرستې وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسیده تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202211 2 1 دا شمیره تاسو ته یو وار بیا تکرارو 00202211 2 1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړي خاد او آباد اوسئ
ہقیقت کے اصل راز سدا تک